درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي نن به کابل د ګاونډیو او سیمه ایزو هیوادونو د ځانګړو استازو او سفیرانو د یوه کنفرانس کوربه وي. د دې وزارت مرستیال ویاند حافظ یا احمد نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د افغانستان د سیمه ایزې همکارۍ ابتکار تر عنوان لاندې دغه کنفرانس به نن مازدیګر په 4:30 پیل شي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو تر دې مخکې د دې وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی په یو پیغام کې ویلي و چې د سیمه ایز همکاري پراختیا د متقابل احترام زیاتول د سیمې اړوند مسایل او ترانزیت د دې کنفرانس د ایجنډا عمده موضوعات دي. په دې اړه تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت نن دوشنبه د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د پولیو پر ضد د واکسین د یو فرعي کمپاین د پیلېدو خبر ورکړ. د باختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي د راپور له مخې د وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دغه کمپاین کې بچې له نن څخه د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې پیلې شي او د رواني اونۍ تر پنجشنبه پورې دوام کوي. له 15 کلونو کم عمره شاوخوا 1.5 میلیون ماشومان واکسین شي. د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ناروغي پر ضد د واکسین دغه کمپاین داسې مهال پیل شي چې په افغانستان کې تیر کال د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت کې دي. د افغانستان کرکټ بورډ نن د سریلانکا په وړاندې د ټیسټ لوبې لپاره د افغان لوبډلې فهرست اعلان کړ. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او سریلانکا لوبډلې د راتلونکي جمعې یعنی د فبروري په 2 د سریلانکا په پلازمېنه کولمبو کې له سریلانکا سره ټیسټ لوبه وکړي. همداراز په پام کې ده چې افغانستان او سریلانکا په درو یو ورځنیو او درو شل اوره سیالیو کې هم مخامخ شي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د ټیسټ لوبې لپاره د افغانستان د لوبډلې د لوبغاړو د نومونو د اعلانولو په ترڅ کې ویلي چې د شل اوره او یو ورځنیو لوبډلو نومونه به وروسته اعلان شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر به نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې خپل ساری او د دې هیواد له نورو جګپوړو چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د وروستي کړکیچ په اړه خبرې وکړي. حسین امیر عبداللهیان وروسته له هغه اسلام آباد ته ځي چې د روانې میاشتې په نیمایي کې د دواړو هیوادونو پر یو بل بریدونه وکړل. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې حسین امیر عبداللهیان به له خپل پاکستاني سیال جلیل عباس اعلانی سره پر کتنی سربیره د پاکستان د حکومت له سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ او د پوز له لوی درسیز جنرال عاصم منیر سره وګوري. د ایران قضایی اداره وایي چې ایران نن 4 تنه کورد اتبا خپل زاړه دشمن اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور اعدام کړل. د ادارې ویلي چې دغه 4 کسان محمد فرام مرزی، محسن مظلوم، وفا آزریار او پشمان فاتحی په اصفهان ولایت کې د ایران پر یوه دفاعي مرکز د اسرائیل لخوا په یوه پلان شوې حمله کې په مرستي تورن شوي وو. 4 واړه تورن کسان د 2022 کال په جولای کې نیول شوي او په سپتمبر میاشت کې په اعدام محکوم شوی وو. د بشری حقونو ډلو په کراتو له ایران غوښتي وو چې اعدامونه ودروي او د هغو انګیزه سیاسي بولي. او د اسرائیل پوځ وایي ځواکونه پرون یکشنبه د غزې په جنوبی برخه کې سختې جګړې وکړې. دا په داسې حال کې چې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې CIA مشر پرون د اسرائیل، مصر او قطر له چارواکو سره پر یوه احتمالي اوربند خبرې وکړې. په عین حال کې د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د ادارې د دوامدار ملاتړ ژمنه وکړه. تاسې زموږ جغل ازادي رادیو اوري. ټاکل شوی ده چې په څو شیبو کې په کابل کې د افغانستان د څو ګاونډیو او روسیې د استازو غونډه پرانستل شي.
د سیمې بعضی هیوادونه چې د افغانستان اړوند کانفرنسونه جوړوي د دوی لومړیتوبونه فرق کوي.
د چمن اوسیدونکي وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورټ لازمي کولو ژوند ورتریخ کړی.
خو ډېره مجبوري حالات خراب دي. قرض مې کړی دی اوس د کار سړی نه چې نور قرض موږ ته راځي.
د نورستان ځینی اوسیدونکو وایي د ارتباطي لارو د نه لرلو له کبله د دې ولایت د بېلابېلو درو اوسیدونکي د یو بل پر ژبه نه پوهېږي.
خو ډېره مجبوري حالات خراب دي، قرض مې کړی دي، اوس د کار سړی نهشته چې نور قرض موږ ته راځي.
وچکالیو د افغانانو د ژوند پر هر اړخ اغیز کړی. د غزنی اوسیدونکي وایي
لرونو نیکګانو شپږ شپه ودانه اسونه ساتلو، خو وستې کاریزو د وچوالي په خاطر باندې یو اسم خلکو باندې تکلیف ده.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې دي. ټاکل شوی ده چې په څو شیبو کې په کابل کې د سیمه ییزې همکارۍ ابتکار په نوم یوه غونډه پیل شي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویندوی زی احمد تکل وایي دا غونډه نن د کابل په وخت څلور نیمې بجې پیل شي. ټاکل شوی وه چې دا ناسته د سهار په لس بجو پیل شي، خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویندویانو رسنیو ته ویلي غونډه د هوا د خرابوالي له امله تر مازدیګره ځنډول شوې ده. د دې موضوع د تفصیل لپاره ورزو امید زهیرمل ته. زهیرمل صاحب، مهرباني وکړئ نور جزئیات څه دي؟
مشاوخه سلیر ویش د قیروسته هغه څه چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت معلومات ورکړي. کابل د طالبانو حکومت په مشرۍ د سیمه ایز همکارۍ ابتکار ته روان لاندې د یوې غونډې کوربه ده. طالب چارواکي وایي غونډه کې به د چین، روسي، ایران او پاکستان په ګډون د ګاونډیو او سیمه ایزو هیوادونو ځانګړي استازي او سفیران ګډون وکړي. خو یو شمېر رسنیو بیا راپور ورکړی چې غونډه کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف درانی ګډون نه کوي او پر ځای به یې په کابل کې د پاکستان سفیر عبیدالرحمن نظامانی ونډه واخلي. لا دقیقه معلومه نه ده څاروان صاحب چې د نورو هیوادونو د کومې رتبې استازي او ډیپلوماتان د دې غونډې برخه وال دي. خو د دې غونډې د بحث اجنډا د افغانستان او سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ د سیمه ییز روایت پر ایجاد او د سیمه ییزو همکاریو د پراختیا په اړه هر اړخیز بحثونه ښودل شوي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي پرون رسنیو ته استولي پیغام کې ویلي وو چې د طالبانو حکومت غواړي په دې غونډه کې مشترکو ګټو پر بنسټ د منطقي محور تعامل پر لارو چارو متقابل احترام او همداراز سیمه ییز اتصال او ترانزیت پر فرصتونو بحث وشي. په ورته وخت کې بیا نن په قطر کې د طالبانو حکومت سفیر محمد نعیم په خپل ایکس پاڼه د دې غونډې د اهدافو په اړه باندې یو شمېر مطالب خپاره کړي دي او لیکلي دي چې دوی حکومت غواړي د سیمه هیوادونو سره د مثبت تعامل نوې فصل ایجاد کړي، سیمه ییز همکاري همغږي کړي او د سیمه لګټو اقتصادي فرصتونو د لا زیاتې ګټې پورته کولو لپاره شریک کار پیل شي. محمد نعیم دا هم لیکلي چې دوی په غونډه کې شریک هیوادونو ته د دې ډاډ ورکوي چې سیمه سره مثبت اړیکې د طالبانو حکومت لپاره لومړیتوب لري. په قطر کې د طالبانو حکومت د سفیر په خبره دوی غواړي چې د سیمه هیوادونو ته دا پیغام ورسوي چې افغانستان د سیمه ییز اتصال په اقتصادي پروژو، سیاسي محورونو او منطقوي ابتکاراتو کې د فعال ونډې لرلو ته چمتو دي. خو څاروان صاحب، غونډه داسې مهال جوړیږي چې په سیمه کې بیا کړکیچن وضعیت لورای ښکاري. وروستیو دوو اونیو کې د طالبانو ځواکونو د کونړ په سرکانو کې د پاکستاني عسکرو سره نښته وکړه. تر څنګ د ایران حکومت په کرمان کې د شوي ځانمرګي برید پاړه وویل چې مسؤول شخص د افغانستان په بدخشان کې نظامي روزنه لیدلې وه. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سر ګلاوروف هم څو ورځې وړاندې وویل چې د یو ټول شموله حکومت تر جوړېدو پورې اوسنی رژیم چې د طالبانو دی دا په رسمیت نه پېژني. اوس د سیاسي چارو شنونکي وایي ښکاره ده هغه ټکي دي چې پر دې غونډې سي ورځې وخت ښکاري او طالبان بیا هڅه کوي چې د سیمې او د افغانستان د ګاونډیانو سره د دې اندېښنو د کمولو لپاره له دې فرصت یو ګټه واخلي.
ډېره مننه امید ظاهر ملو. د کابل د دې غونډې او د ته ورته نورو غونډو چې ټاکل شوې ده په راتلونکي میاشت کې جوړ شي، په یوه یې هم په دوحه کې جوړ شي. په واشنگټن کې د سیاسي چارو د شنونکي هاشم وحدتیار نظر می پوښتلی دی. ښاغلی وحدتیار، د ازادي راډیو تشنا اسمان لاندې خبرونې ته په دې اړه داسې وویل:
سیمه اول خو سیمه په خپل منځ کې متفق نه ده د افغانستان پر کابل کې. د سیمې بعضی هیوادونه چې د افغانستان اړوند کانفرنسونه جوړوي د دوی لومړیتوبونه فرق کوي. مثلا چین که د افغانستان په مورد کې یو کانفرنس کې ګډون کوي یا خپله کانفرنس جوړوي، هغه مشخص خپل لومړیتوبونه لري چې د نورو سیمه ییزو هیوادونو لپاره به لومړیتوب نه لري. مسکو د افغانستان په مورد کې جدا لومړیتوبونه لري چې هغه د چین او د ایران لومړیتوبونه بیا لري.
په واشنگټن کې د سیاسي چارو شنونکي هاشم وحدتیار د دغو ناستو په اړه په برلین کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي اسحاق اتمر خپل نظر داسې څرګندوي:
زما باور داسې دی چې نړیوال اوس په دې فکر دی چې داسې یو د حل لاره ولټوي چې یو خواته هغه بېوزلې فقیر افغانان هغوی چې مرستو ته ضرورت لري دوی د پامه ونه غورځول شي، یعنې په یو شکل باید دغه مرستې دوام ولري افغانستان سره. دویم دا چې طالبانو دپاره دوی داسې یو تګلاره جوړ کړي چې دغه هیوادونه دوی په یو روډماپ کې سره راشي، په دې معنا چې د دوی دریز یو مستقل او یو متحد دریز وي. نو زه داسې فکر کوم چې ملګري ملتونه په دې باندې ډېر فکر کوي چې دغه د سیمې هیوادونه او د نړۍ هغه هیوادونه چې د افغانستان په قضایو کې شامل دي، دوی څنګه په مشترکه توګه په دغسې یو تګلاره باندې توافق کولی شي چې البته دا د طالبانو په توافق سره دی. که طالبان وغواړي، طالبان هم مرستې ډېر ترلاسه کولی شي او هغه مشروعیت خواته هم دوی تللی شي کوم چې نړیوال او افغانان دوی نه غواړي. نو د طالبانو دپاره یو ښه فرصت دی که دوی د هغه خپل ایدیولوژیک فکر نه لږ راښکته شي او د نړیوالو او افغانانو غوښتنو ته ځواب ورکړي. نړیوال هم قدم په قدم دوی تعقیبوي، دوی ارزیابي کوي، دوی ګوري چې آیا دوی بدلون موندلی شي که دوی بدلون نه مني.
د جرمني په برلین کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر و د کابل غونډې له پرانستل کېدو سره همزمانه، یعنی له څلور نیمې بجې په همدې موضوع یو بحث هم لرو. هیله ده چې وایورئ.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پر پوله لا هم تجارت ولاړ دی او په نتیجه کې زرګونه خلک بیروزګاره ناست دي. د چمن پرلت درې نیمې میاشتې پوره شوي دي، خو لا هم د پرلتوالو غوښتنه منل شوې نه ده چې د پاکستان حکومت د پاسپورت او ویزې شرط ورته ختم کړي. د دې موضوع تفصیل د بوریوال کاکړ پر راپور کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ پر مهال د پاسپورت او ویزی لازمي کېدو پر ضد په چمن کې هغه پرلت لا هم روان دی چې په زرګونه خلک پکې ناست دي. د 2023 کال د اکتوبر له 28مې په روان دي پرلت کې ناست زیاتره هغه پانډیان یا لغړیان دي چې پر دې پوله بیا هر ورځ په شا د تجارتي سامانونو غوټي یا پندوکي وړل او راوړل. د پاکستان حکومت چې د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لګولې دي، نو ورسره د دې خلکو روزګار هم درېدلې دي. دوی وای په چمن کې نه کارخانه سته او نه هم زراعت سته، نو ځکه یا پر پوله د تجارت سامان وړل راوړل د آمدن یوازینی وسیله وه چې اوس د دوی په وینا له تیرو درې نیمو میاشتو ورباندې بنده سوې ده. د باز محمد په نامه یو بیروزګاره سوي کس د جنوري پر 28مه مشال راډیو ته وویل چې د لغړیانو شمیر لږ تر لږه 20,000 دی او د ده په وینا دا ټول اوس پر سوال کولو مجبور سوي دي. د ویل کوریا پولی ته څیرمه دی او د پولی تر تړل کېدو وړاندې درو ورونو کار کاوه او اوس ټول بیروزګاره ناست دي.
موږ مقصد په کور کې ډیر لستانې زنانو فاميلي ګرد ډیر لستانې پر دروازه باندې موږ لغړتوب کاوي چولې وړې دال وړې برا وړې پلمیټ وړې د ورځې 15,000 دا غلې ګټلې یارې وته ویلې بیا بل څه ویلې موږ بل روزګار نشته دا غلې لغړتوب چې مسار به وګټلې مقصد به په هغه بچول شي نه براوړي. موږ کور چې دي شپږ زره مصرف کړي د میاشتې چې گزاره کې چې لږ مخته شي بیا لږ مصرف کړي.
باز محمد وویل چې دوی د پولی لتړل کې دوه رئیسی خپل بچت کړې پیسې خرڅ کړې دي او اوس یې وار لمخه 15,000 روپۍ په پور اخیستې دي. د عبدالهادي په نامه بل کس مشال راډیو ته وویل چې دوی په کورنۍ کې ټول څلور وشتنه دي او یوازې درې تنه پکې پر پوله د سامان وړلو راوړلو روزګار درلود. د ویل د ورځې شاوخوا 1500 روپۍ ګټلې او په هغه بیا د همهغې ورځې د ضرورت سامان اخیستی او اوس ور باندې د آمدن دا وسیله تړلې ده.
د څلور میاشتې کېږي مونږ بیکار ورته ناست یو مجبور یو قسم دین په قرآن کې په تناره والا ته ډوډۍ په پور وړو هغه ما نه دوه واره جواب راکړی دی مونږ مجبور یو ډېر مال دا خامخا پر مونږ باندې خطره رانسي یا دا ما د ځانه سره وسیت لیکلی دی چې یو لک پنځه هزار روپۍ پر ما باندې دي.
عبدالسلام نومي بل پانډي مشال راډیو ته وویل په کور کې اته تنه لري او دی پکې د ګټې یوازینی کس و خو اوس د پولي تړل کېدو له کبله دی هم بېروزګاره ناست دی.
پلار مې نشه کوي نشه یي مواد باندې اخته دی دغس کوي او زه بېروزګاره یم اوس بس کو نو خو وړکي دي مور پلار خوندې دي یو وړکي ورور دی نو ما یو لک شل زر روپۍ پور کړی دي په دغه اسره مې کړی دي سبا یو یو تاریخ ته اړوم بس اوس هغه هم به تاریخ دي هغه هم در ما بدتر دي خامخا یې غواړي اسرایله کرایې دي تو ډېره مجبوري حالات خراب دي قرض مې کړی دي اوس د کار سړی نشته چې نور قرض موږ ته راکړي.
د پاخه عمر لرونکی محمد غنی هم له دې بېروزګاره سویو څخه یو دی. دی وای د لاري تړل کېدو اوس پر سوال مجبور کړی دی.
د میاشتې تقریبا وړه غوړي جوب خرچه داسې نه ده تقریبا اویا زره شپېته زره داسې بس راکړی چې درې میاشتې شاوخوا کېږي بېکار ناشي یا یو لک پنځوس شپېته زره داسې خپلې ولې هغه ختمې سولې دا سپور د دې سپور نه دی هغه لاس راباندې شي یا بل لاس راباندې شي بس په دغه رقم ګزاره ده زموږ ته.
دا بیروزګار سوی په زرګونه خلک وای تر هغه وخت به پرلت ته دوام ورکوي چې د پاکستان حکومت د پاسپورت او ویزه شرط نوی ختم کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
افغانستان ته بیرته راګرځو خو اوس له افغانستانه دی باندې د امریکا ولسمشر ژمنه وکړه چې د هغه وروستي برید غچ په واخلي چې په اردن کې د امریکایي ځواکونو پر یوې پوځي اډې شوی او درې امریکایي پوځیان پکې وژل شوي دي. جو بایدن د ایران ملاتړې ډلې په دغه برید کې په لاس لرلو تورنی کړي خو تهران په دغه برید کې لاس لرل رد کړي دي. د دې موضوع جزئیات له نوریاس نوري واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ژمنه وکړه چې د هغه برید په وړاندې به ځواب وایي چې سوریه پولې ته څیرمه د اردن په شمال ختیځ کې ډیره د امریکایي ځواکونو پر یوې اډې د بې پیلوټه الوتکې لخوا شوی او په نتیجه کې درې امریکایي پوځیان ووژل شول. جو بایدن په دغه برید کې چې د دغه خبره د شنبې د ورځې نه وخته د جنوري په 8مه نیټه شوی د زیانمن شو کسانو دقیق شمیر ونه خود خو یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی وروسته وویل چې د پوځي پرسونل د لکتر لګه څلور دی غړو معاینات وشول ترڅو معلومه شي چې مغزي صدمه یې لیدلې کنه. ښاغلی بایدن د ایران ملاتړې ډلې په دغه برید کې په لاس لرلو تورنې کړي خو تهران په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړي دي. جو بایدن چې پرون یکشنبه د جنوبي کارولینا ایالت ته د سفر په مهال څرګندونې کولې وویل تېره شپه مو سخته شپه درلوده او زیاته کړه چې زموږ پر یوې اډې په یوه برید کې موږ درې زړور کسان له لاسه ورکړل او موږ به ورته ځواب وایو. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې هغو خطرونو ته په پام چې په غزه کې د روانې جګړې پر سر په سیمه کې د ناامنۍ د زیاتېدو پر سر څرخي امریکایي چارواکو ویلي چې د دوی د ارزونې له مخې له هغو څو ډلو څخه چې په سیمه کې د ایران له ملاتړه برخمنې دي یوې پر امریکایي پوځیانو د دغه برید تر شا لاس درلود خو په دې اړه باید دقیقه څېړنه وشي تر څو معلومه شي چې دا کومه ډله وه. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون یکشنبه وروسته په یو بل جلا بیان کې وویل په داسې حال کې چې موږ لا هم د دې برید په اړه حقایق راټولو موږ پوهیږو چې دا د ایران له ملاتړ د برخمنو هغو وسلوالو ډلو لخوا ترسره شوی چې په سوریه او عراق کې فعالیت کوي. بایدن وویل موږ به له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خپلو ژمنو ته دوام ورکړو او په دې کې هیڅ شک نشته چې موږ به په ټاکلي وخت له هغو ټولو سره حساب وکړو چې د دې برید مسؤول دي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړل او په دې اړه لګول شوي تورونه یې بی اساسه وبلل. د دې وزارت ویان ناصر کنعانی وویل په سیمه کې د مقاومت ډلې د تهران د امر تابع نه دي. د چارو د یو شمېر کارپوهانو په وینا دغه برید به یقینا د بایدن پر حکومت فشار زیات کړي چې په وړاندې کوټلی اقدام وکړي. ګریګوري امبریو چې د یوریشیا ګروپ په نوم د جیوپولیټیکو خطرونو له څېړنیزې ډلې سره دی و څېړونکو په توګه کار کوي د ازادي راډیو فردا څنګ ته وویل چې دغه حمله په سیمه کې د لوی کړکېچ ښکارندوی کوي او متحده ایالات اړ دي چې سخت او سمدستي ځواب ورکړي. اردن دغه بریت رستی بلل او د غندنې ترڅنګ ویلی چې د خپل پولو د دفاع پټنګخ کې بل متحدو ایالاتونو سره همکاري وکړي او مان مخ کې ویلی چې دغه بریت د اردن په خاور کې نه بلکې د پولې بلې غاړې ته د سوریه په خاور کې دیره د امریکا پرې وی اډې شوی کته هم په دې اړه تر اوسه نور جزئیات نه دی پټاګه شوی خو د راپورونو لمخې دغه بریت سوریه پولې ته څیرمه د اردن په خاور کې د ټاور 22 په نوم اډې شوی چې یو امریکایي جزو تام پکې دیره دی اردن چې په منځني ختیځ کې د متحدو ایالاتونو یو نږدې متحد دی په خپل خاوره کې شاوخوا 3000 امریکایي ځواکونو ته ځای ورکړی دا هغه ځواکونه دي چې معمولا په سوریه کې د عملیاتو ملاتړ کوي په سوریه کې هم یو شمېر امریکایي ځواکونه له څو کلونو راهیسې د اسلامي دولت ډلې یا داعش او نورو ترهګرو ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره اندېره دي
د نورستان اوسیدونکو وایي په سیمه کې د سړکونو د نشټوالي له امله په کلتور ګړدود او نورو دودونو کې زیات توپیر راغلی دی د دوی په وینا هر قبیله او ټبر چې په کومه دره کې هستوګن شوي هم هلته جلا ژبه ګړدود یا لهجه او رواجونه رامنځته کړي دي نو ځکه ډیری د یو بل په ژبه نه پوهیږي په دې اړه دا راپور واورئ
د نورستان اوسیدونکو وای د ولایت غرنی طبیعت جوړښت او د سرکونو نشټوالی د یو بل په غم خاده کې لګډون کول او له نورو غنو اړیکو به برخي کړی دي د دوی په وینا چې په هر دره او سیمه کې چې کوم نورستانیان اوسیږي له نورو لري پاتې شوی هر قبیله او ټبر خپل ځانګړي ژبه ګړدود کلتور او دود رامنځته کړی دی او همدا لامل دی چې ډیری یې د یو بل په ژبه نه پوهیږي او ار دی چې د یو بل پوهولو راپوهولو لپاره په پښتو یا دری خبرې وکړي د لویدیز نورستان دوه تنه اوسیدونکي محمد یعقوب او عارف الله عارف
د سرکونو د نشټوالي له امله زموږ ژبې فرهنګ تاریخ خپلولي نور هغه قومي مسایل چې دی یو بل نه جلا شوي دي
چې یوازې د نورستان خوندیتوب او نورستان د خلکو فرهنګ او نورستان د خلکو اتحاد او اتفاق څه چې ساتي هغه یوازې سرک دی چې مواصلاتي لار دی چې یو بل تر اوسه شي تر اوسه پورې دغه سرکونه هم نه دي بس کړی هم اقتصادي مشکلات دي هم تمدنیت مشکلات دي
د یاد ولایت قومي مشر انجینر محمد عیسا وحدت ازادي راډیو ته وویل کله چې نورستانیانو اسلام نو قبول کړي او د غسیمه د کافرستان په نوم یادیده نو یو شبه او یو کلتور درلود خو کله چې پرې د اسلامي لخکرو بریدونه پیل شول نو کافرستانیان هم د غلخکرو سره د مقاومت کولو او ځانونو ساتلو په خاطر بلابیلو درو تر نوتل که څه هم چې ورسته مسلمانان شول خو هملته میشت شول او له نورو جلا پاتې شول
د خپل پناه په خاطر باندې چې هغه وخت کې د مذهبي جنگونه دوی مجبور کړل چې په درونه نه وزي مختلفو درو باندې با وجود دې چې یو قوم دی خو لهجې د جبې دود او دستور په کلونو بیلوالی په نتیجه کې سونه کلونه پیتیر شوی دی په لهجو کې په عاداتو کې تغییر دی نو کدا ول سوالیانې سرک د لارې مرکزونو سره وصل شي د خلکو روابط یو ول سره دواره احیا شي یو بل په مړی ژوند کې شریک شي نو دا کلتور او د ژبې نږدېوالی به پیدا شي
په نورستان کې چارواکي هم د ولسونو یاد ستونزې مني او وای په حکومتي بودیجی او د مرستندوی ادارو په همکارۍ غواړي چې ختیز او لویدیز نورستان مرکز پارون سره ونخلبي چې د دې کار لپاره د خوړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته د کوردر تیتین سرک باندې کار پیل کړي او د بشپړېدو سره به یې لویدیز نورستان مرکز پارون او پارون به لغمان ولایت سره وصل شي چې اوږدې لارې به یې لنډې او ولسونه به سره نږدې شي
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
دا ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واورئ
په غزنی کې هغه سانګې وهونکي او اس غلوونکي چې له لسګونو کلونو څخه سانګې وهي وای رواني وچکالی په اس ساتنه پالنه اس غلوونه او سانګو بد اخیزه کړی ده د یو ای پلرونو او نیکونو شپږ و اسونه ساتل خو په سني وخت کې چې وچکالی زیاته شوه یوازې یو اس ساتي او د نورو زیاتو اسونو ساتلو توان نه لري د دې موضوع په اړه دا راپور واوري
د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ په کرو سای سیمه کې دلته په سپیرو خاورو او دوړو کې څانګې وهل کیږي. سور ژمی او د واورو موسم دی خو څاڅکی اوبونه لیدل کیږي. خلک له سختې وچکالۍ څخه شکایت کوي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ګڼ څانګې وهونکي او اس ځغلونکي وایي روانې سختې وچکالۍ د ژوند د نورو برخو تر څنګ د اسانو په ساتنه پالنه او لوبو زشته زیاته بد اغېزه کړې. شاوخوا شپېته کلن حاجي فتح محمد شلګروال اس پور او له کلونو راهیس ته څانګې وهي. دی وایي پلار نیکه او غور نیکه مې څانګې وهلې. زموږ په کورنۍ کې به شپږ اووه آسونه ساتل کېدل خو په اوسني وخت کې چې وچکالۍ زیاته سوې یوازې یو آس ساتو او د نورو زیاتو آسونو د ساتلو توان نه لرو.
نو له اس سره موږ ډېره مینه لرو او زښته زیات مینهوال لري. نور هغه وخت کې به موږ پلرونو نیکهګانو شپه شپه اووه دانې آسونه ساتلو خو اوس د خوشکالیو په خاطر باندې د کاریزو د وچوالي په خاطر باندې نو اوس یو آس هم خلکو باندې تکلیف ده. خو بیا هم هغه دغه د خلکو شوق ده، مینه ده، یعنې پرېښووایم نه شي او کولایم نه شي.
که څه هم چې په پخوانیو کلونو کې به په غزنی کې زیاتې واورې کېدې خو روانې وچکالۍ دغه ولایت هم سخت ځپلی دی. شپږ اتیا کلن حاجي سلطان شاه په غزنی کې یو بل اسپور دی. دی هم وایي اوس وچکالۍ ده، په خلکو باندې یو اس ساتل هم بوج سوی دی. نو روانې وچکالۍ د اسپرو مینه سړه کړې ده.
آسانه مستولو وخت هم ښولو اوس خوشکالوي ده. دا یو یو اس لکه په جماعت چې مله مهرباني وکوله په خلکو بوج ده. په اوله سر دغه خلک یې ساتي چې شبکیان دي. اوله زه ساتم، وان نه ساتم، مګر اس ساتم، بل مال نه ساتم، اس ساتم.
دوی دغه شکایت په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د یکشنبې په ورځ له کونړ، ننګرهار او نیمروز ولایتونو پرته په ټول هیواد کې د واورې او باران د ورېدو اټکل کړی و. یادې ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د 25 ولایتونو په سندیزو حوزو کې د ناڅاپي سیلابونو د راوتلو اټکل هم سوی. خو د افغانستان د نورو سیمو په رنګه د غزنی اوسېدونکي هم د دغه سیلابي اوبو د مهارولو او بندونو د جوړولو غوښتنه کوي. دوی دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت سرپرست وایي په هیواد کې د وچکالیو د زیانونو د راکابو کولو او تر مځبکې لاندې د اوبو د تکویې لپاره نږدې سل کوچني بندونه جوړوي. بل لور ته د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراکي موادو اداره هم په افغانستان کې د بیلابیلو شرکتونو او عامو خلکو په مرسته د اوبو د زیرمو د جوړېدو خبر ورکوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. زموږ دغه یو دانه پیغام دی، خدای پاک دې وکړي چې تاسو یې تر لوړ پوړو چارواکو یا د امارت تر مسؤلینو پورې ورسوي. د هلمند د سنګین د ولسوالۍ د مکاتبو پر برابر باندې مو یو پیغام درسره شریکوي چې دغه یو کال دوه کاله کېږي چې د هلمند سنګین ولسوالۍ ته یو دانه کتاب چې دی هغه نه دی راوړ سوی. او بل مخکې چې مثلا خلک راتلل یا هغه د نظارت کارکونکي راتلل هغو دلته مثلا مکاتبې کنټرولول یا مثلا هغه یو تفتیش کوي هغه ټول لاغو سوي دي. یو سړی نشته چې مثلا راسي د مکاتب د نږدې څخه نظارت کوي وګوري چې مواد څنګه دي، مضمونونه یې شته نشته، استاد یې څنګه دی. نو زموږ د هلمند د سنګین ولسوالۍ د مکاتبو هغه سیستم چې دی ډېر سره ګډوډ سوی دی. نو خدای پاک دې وکړي چې دغه زموږ ژغ تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي. السلام علیکم.
د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. موږ د افغانستان اسلامي امارات نه خصوصا د ننګرهار ولایت د پیدایني ریاست نه هیله کوو چې موږ د کابل جلال آباد دوهم لوی سړک چې د خوږیانو او د حصارک تر لارې تیریږي. نو موږ هیله لرو چې دا سړک زموږ دپاره زر تر زره جوړ شي، ځکه چې موږ لاره ډېره خرابه ده او د تګ راتګ وخت کې زموږ هر ستونزه په وخت ځای ته نه رسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم زه احمد جان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ سره مې اړیکه ده دغه پیغام طالبان تور پیړدم چې ما ولدې خو دا کمپاین کوي دا خو د امیر امر دی واجب دی دا ډیر ښه کار دی دغه خو د تاریخ ماتی مال دغه د تاریخ په بدل کې موږ ته داسې نور تخمونه راکوي چې موږ ګټه ځینې واخلو
ستاسې پیغام ستاسې نظر
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو د خبرونې په دوام کې د 25 دقیقو بحث لرو خو تر دې وړاندې مو رابولم د دې سات لنډو خبرونو ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وای کابل د گاونډي او سیمه ایزو هیوادونو د ځانګړو استازو او سفیرانو د یو کانفرنس کوربه دی لټاکل شوی محل ویش سره سم د کانفرنس د شیبه پیل شي د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت نن دوشنبه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د پولیو پر ضد د واکسین د یو فرعي کمپاین د پیلېدو خبر ورکړ د باختر خبری آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی د راپور پر اساس د وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دغه کمپاین کې به چې لنن څخه د افغانستان په یو ولایتونو کې پیل شي او د رواني اونۍ تر پنځشنبه پورې دوام کوي له 50 کلونو کم عمر شاوخوا 1.5 میلیونه ماشومان واکسین شي د افغانستان کرکټ بورډ نن د سریلانکا په وړاندې د ټیسټ لوبې لپاره د افغان لوبډلې فهرست اعلان کړ ټاکل شوې ده چې د افغانستان او سریلانکا لوبډلې د راتلونکي جمعې یعنی د فبروري په دوهمه د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې له سریلانکا سره ټیسټ مسابقه وکړي د ایران د بهرنیو چارو وزیر به نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې خپل سیال او د دې هیواد له نورو جګپورو چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي د ایران قضایی اداره وای ایران نن څلور تنه کرد اتباع خپل زاړه دشمن اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور اعدام کړل د بشري حقونو ډلو په کراتو له ایران غوښتي چې اعدامونه ودروي او د اسرائیل پوځ وای ځواکونه پرون یک شنبه د غزې په جنوبی برخه کې سختي جګړې وکړي دا په رسال کې چې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای مشر پرون د اسرائیل مصر او قطر له چارواکو سره پر یو احتمالي اوربان خبري وکړي
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
سلام ناو درناوی می و منی ز صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادۍ راډیو 25 دقیقې اونیز بحث ده خراغ لاسویم کابل کې نن طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سیمې او گاونډیانو د سفیرانو او ځینو خاص استازو د یوې غونډې کوربه ده په دې ناسته کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې په اساس د سیمه ایزې همکارۍ پراختیا متقابل احترام رامنځته کول سیمه ایز روایت ایجاد او ترانزیت او ځینو نورو اړوندو مسایلو باندې بحث کیږي دا کانفرنس داسې وخت پلان شوی چې سیمه په تېره بیا افغانستان پاکستان او ایران په نویو کړکیچونو او لانجو کې سره ښکېل دي افغانستان ته له پاکستان او ایران د لکونو افغان کډوالو جبري استلو خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي هغه هم د سوړ ژمي په درشل کې پاکستان او ایران هم د یو بل په خاورې بمباری کړي او یو شمېر کسانو ته پکې مرګ ژوبلی اوښتي پاکستاني چارواکي د افغانستان په تړاو لانجمنې څرګندونې کړي چې تر ټولو وروستۍ بېلګه یې د پاکستان د پوځ د لوی درستیز یا مشر جنرال عاصم منیر خبرې دي چې د راپورونو په اساس ویلي دي د یو پاکستاني ژوند ورته تر ټولو افغانانو یا افغانستان مهمه ده دغو خبرو ته د پاکستان د مشر دغو خبرو ته د پوځ د مشر دغو خبرو ته په لویه کچه باندې افغانانو او بیا د طالبانو ځینو چارواکو هم کلک غبرګونونه ښوولي دغو ټولو زیاتېدونکو کړکېچونو ته کاتو د داسې ناستې جوړولو اصلي هدفونه څه کېدای شي څومره به ګډونوال سره یو نظر ولري پاسنیو کړکیچو ته په کتو چانی په یو بل امبریدونه کړی دي له دې سیمې څومره د یو واحد نظر رامنځته کول ممکن دي په دغو موضوعګانو به له خپلو میلمنو سره په همدغې 15 دقیقې بحث کې خبرې کوو د پوځي او سیاسي چارو شنونکی احمد خان انداړه او د سیاسي چارو تحلیلګر نثار احمد شیرزی راسره میلمانه دي دواړو ته ښه راغلاست وایم اندرسه په کابل کې دغه غونډه پلان شوې ده د تاسو په نظر اصلي هدفونه څه کېدای شي د طالبانو په اعلامیه کې خو ځینې ایډیال شان لیکل شوی لکه د سیمه ایزې همکارۍ پراختیا او متقابل احترام رامنځته کول مګر دغه سیمه خو له کړکیچو ډکه ده دغه شیان چې دی وایي د سلیکس هغه ښکاري مګر تر اوسه ډیر کم لیدل شوی اصلي هدفونه څه کېدای شي د دغې ناستې
د لوی خدای په نامه ښاغلی سنیزه صاحب تاسو ته د تاسو پروګرام قدمه دلمه ښاغلی شیزی صاحب او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته خپل نیک هیله او سلامونه وړاندې کوم. تاسو پیږی چې دغه د دغه ناستې وړاندیز د ایران د خارجه وزیر لخوا څخه د افغانستان د اوسني حکومت د بهرنیو چارو وزیر ته شوی و چې دا ومنل شو. موږ وینو چې په دې ورځو په دې وختو کې د ترهګرو ډلو تورسي ډلو ستونزې د ایران او د پاکستان توغندۍ هغه ورولې او په بل سره دا ټول ستونزې دي چې ایران پاکستان چین روسیه د دغه تماس د غونډې غړي وادونه دي او دغه وادو د افغانستان د اسلامي امارت استازي هم نه لري. دوی هڅه کوي چې د اوسني حکومت سره خپلې هغه غوښتنې چې لري لکه دوی چې اوس اجنډا و کې دا اعلان کړی چې لکه تاسو ویلې ګډې همکارۍ او متقابل احترام همداسې د اقتصادي پروژو لپاره هم دوی لاس په کار شوي دي. خو لوی هدف یې دا ده چې مخکې له دې چې دوهې غونډه شل ورځې وروسته شروع کیږي دوی د طالبانو د استازو سره مخامخ خبرې وکړي ځکه چې دوی هم نړیوال ته ځواب ویونکي دي. دوی د دوی استازي منلي دي. دوی ځینې هغه شرطونه چې د ملګرو ملتونو دي د نړیوالې ټولنې دي دا مخکې له مخکې دوی سره مخکې کیږي او خبرې ورباندې وکړي او دا یو نیک ګام هم زه د یو افغان په توګه بللی شم ځکه چې ډېرې غونډې چې پخوا جوړې شوې وې د طالبانو اساس ګډون نه پکې ورکاو اوس دوی مخامخ خبرې شروع کړي او د افغانستان اړیکې په لومړي سر کې لامدغو ګاونډیو او د سیمې وادو سره ډېرې مهمې دي چې بیا وروسته د نړیوال ټولنې سره مخکې لاړ شي او سیاسي تعامل لمنځ کې د ناستو جوړېدل بیا د داسې ناستو جوړېدل چې په ګران وطن افغانستان کېږي د پرمختګ چراغونه پکې لیدل کېږي.
مننه اندر صاحب. شیرزا صاحب د تاسو نظر په همدغې مسله باندې راخلو. دوی خو په خپله اعلامیه کې هغه ډېر ښه مسایل یاد کړي چې که وشي د ټولو په ګټه به وي مګر اصلي هدفونه یې څه دي او څه به دوی واقعا بحث وکړي څه تمه ترې لري؟
محترم استاد صاحب سلامونه اونې کړي تاسو ته درنه میلمه اندر صاحب ته او قدرمن د اوریدونکو ته او تاسو ته چې هم کارانه ته بوله لکه چې میلمه وایي دغه پیشنهاد دغه ناسته قرار وشي یو ناسته په مسکو کې او ابتکار د دغه ناسته د ایران د لخوا وشو. ایران تاسو وګورئ چې د کوم وخت نه چې طالبان دا غوښتي او په دغه وروستۍ وختونو کې کوم انفجارونه او کوم داسې ایران ته پیدا شوی دی او خاص ایران په سرحد افغانستان سره چې دلته د افغانستان په خاوره کې ارتوریستي ډلې دلته شتون لري او دا ایران ته نگرانی سبب شوی او کوم انفجارونه چې په ایران شوی ایران دې ورځې کې ډېره پریشان ده د دغه وضعیت په خاطر او همدا و چې دوی پیشنهاد وکړه چې هغه خپله نگرانی حل کړي او د حل لارې ولټوي. باندې خبر دا نور یو ځنا چې لکه پاکستان د چین د روسیا د طالبان سره ساري کړي همدا پیشنهاد کې دا یو ځنا راځي چې افغانستان کې او ناسو کې اسی مو خې دا چې ایران کوم نیو کې چې دا پریشانی دا د حرکتونه په خاطر دا یو مهار کې او بل خبر چې دوی وایي چې موږ همکاري او ته د څه چې تاسو وایي د ایران او پاکستان ترمنځ شاله را روان ده چین هم یو مشکلات لري او پوهېږي دا غوران په خاطر هغوی هم پریشان دی ډېر اعتماد نه کوي په طالبانو باندې او همدا خبره وه چې دوی سفید هم ومنله خو بیا هم په رسمیت ونه پېژندله او روس هم تاسو وګورئ چې روس هم بیا هم د دې ناسته چې کوم په روسیه کې جوړېږي هغوی هم د روس خو خارجه وزي مخکې د مخکې وایي چې رسمیت پېژندو په خاطر نه ده. دا ټول هلې ځلې دې ده چې کوم نیوکې او نګرانۍ چې دغه هېوادونه لري د خاص ایران او پاکستان خو دې سره یو لاس ده خاص ایران چې کوم ستونزه لري او روسیه چې د آسیا میانه په حساب یو مشکلات لري یو نگرانی لري یو تشویش لري دغه تشویشونه حل شي او زه فکر کوم چې دغه تشویشونه په دغه ناست سره حل نه کېږي. په دې چې طالبان هېڅ لاسته راوړنه نه لري طالبان کوم ستونزه چې ګاونډیانو سره ده او کوم ستونزه د منطقې سره ده ښه پوهېږي د حل د تشویشونو د حل لپاره هېڅ کله طالبان هلې ځلې نه دي کړی ده او کوشش کوي چې یو ناسته برابرې کړي. هغه تاسو وګورئ نن ناسته دوه ځلې دا وروسته پاتې شو یو ځلې خو اوس څلور نیم بجې د کابل په واسه همدغه څلور نیم بجې ده اوس ویلې ده چې دا شروع کېږي. تاسو وګورئ یو ناسته چې په کابل کې جوړېږي کابل کې دومره ساړه نه ده دومره واورې هم نه وشي اوس دوه ځلې د دې وخت وځندېږي او وروسته راشي د دې دا معنا ده چې دوی اوس هم په ډیپلوماسي باندې نه پوهیږي. دوی هغه یو مدیریت هم لري چې یو ناسا یو منځري ناسا په کابل کې مدیریت کې همدغه وجه ده چې دوی هوا او واوره او نور سیزونه بهانه کوي. اصل مطلب دا چې دوی مدیریت نشي کولی. دوی ډېر ضعیف ډیپلوماسي دستګاه لري او زه فکر کوم چې دغه ناسا هم بې پایه دی او افغانستان ته څه ګټه ونه رسي. او بل مهمه خبره دا ده چې دغه ناسو نه ایران مثبت ځواب را پیدا نه کړي. ایران هم کېدای شي د طالبانو پر خلاف خپل دریځ بدل کړي، لکه چې نن د ایران خارجه وزارت ویان وایي چې موږ دې ناستې ته ګورو، دې نه وروسته به خبرې کوو. ایران ته ونه لري ایران او د طالبانو ترمنځ به فاصله زیاته شي.
صحیح اندر صاحب، که د همدغې اعلامیې په هغه ټکو باندې چې د سیمه ییزې همکارۍ پراختیا او مثلا د دوی د نظرونو یووالی او اجماع دا شیان په دې مورد هم که بحث وکړو، اوس خو په دغې سیمه کې هغه کړکیچونه ډېر زیات دي د ټولې نړۍ په نسبت باندې. دوی سره له دې چې په خپلو کې چارواکي سره جوړ ښکاري او وایي چې موږ همکارۍ پراخوو، همیشه ټینګار یې په همدې وي چې سره ورونه یو، دا تضادونه باید لرې کړو، مګر هېڅ یو یې مثلا د اروپایي ټولنې غوندې داسې یو نظر لري، یا اوس حداقل په عرب لیگ او عرب ټولنه کې ځینې غشته، یا په لاتین امریکا کې ځینې وادونه سره د سیاغ دي چې ټولنې ښکار او نظرونه تقریبا واحد دي، مګر دوی ولې سره نشي راټولېدلی او بیا تر دې غونډې وروسته بیا جنجالونه او کړکیچونه رامنځته کیږي؟ هغه اصلي هغه څه دی علت فکر کوي؟
تاسو پیږي ښاغلی سنزی صاحب چې روسیا او چین د نړۍ زبر ځواکونه دي، هغوی هم شاید خپلې موخې ولري. او موږ ولیدل چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې کله چې د ځانګړي استازي ټاکل کېدو لپاره د افغانستان لپاره دوی مستنکفه رایه ورکړه، هغوی هم خپلې رقابتي لوبې د غرض سره کوي. خو موږ هیله منو چې د افغانستان اوسنی حکومت، د افغانستان د ملي منافعو بنسټ، د ګاونډیو سره چې موږ ډېرې اړیکې ورته لرو، لکه تاسو ویلې ډېرې ستونزې نظامي او سیاسي اقتصادي په دې منطقه کې شته، همدا اوس د افغانستان دایمی نه امنیت کېدل د ډېری وادونو، یا د جنوبي آسیا او د مرکزي آسیا ترانزیتي لاره بنده ده، ډېری نوې پروژې دي چې ځینې وادونه غواړي. له بلې خوا د په سیمه کې داعش نورې توریستي ډلې چې دغه ګاونډیان په ډېر مهارت سره کوشش کوي چې په افغانستان او د افغانستان په اوسنی حکومت یې وتپي، دا ریښې د افغانستان د پولو نه د باندې دي. ځینو زبر ځواکونو د خاصو ستراتیژیکو موخو لپاره په کار اچولي دي چې اوس ایران ډېر سروش ټکوي، او پاکستان خو په خپل د توریزم د مور په نامه یادیږي، او دوی چې کومې توتیې لوبې یا استخباراتي کړنې کوي دا اسې مانورونه اجرا کوي. د افغانستان د خلکو وضعیت ته باید وګوري. که چیرې اوسنی حکومت په د دونی مکلو کې د افغانستان خلکو نه مشورې اخیستی او دلته یو قانوني حکومت چې اساسي قانون درلود، زموږ بهرنۍ او کورنۍ کړنلاره به نړیوالو ته روښانه وه، او دغه سې ستونزې سره مخامخ نه وو. د افغانستان اوسنی حکومت به په رسمیت پیژندل شوی په دې شرط چې د ملګرو ملتونو هغه شرایط او قواعد چې نړیوال ټولنې موږ وړاندې کړي دي منلي وای. اوس د افغانستان امنیت دغه ګاونډیو لپاره ډیر مهم ده، ځکه چې تر اوسه خو دوی کوشش کوي چې ځینې توریستي ډلې وروزي یا د خپل مقاصد لپاره کار وکړي. اوس په افغانستان کې نسبی امنیت شتون لري، دوی ته خطرونه پیښوي دي. نو دا ټولې ستونزې چې موږ سره راټولې کو، روسیا، چین، د مرکزی آسیا هیوادونه، پاکستان او ایران، پر احتیام دې ته متوجه شوی دي چې باید د افغانستان دغه سیاسي کړکیچ د دوه نیم کال کېږي په نامعلوم حالت کې باید حل شي.
مننه ښاغلی شیرزای، تاسو مخکې هم په دې اړه اشاره درلوده، خو غواړم په دې مورد باندې لږ نور متمرکز شو چې په تیرو شلو کالو کې چې غرب وو، بهرني هیوادونه دلته وو، دوی له افغان پخواني پوځ سره همکاري درلودلې. که افغانستان نامن وو خو په سیمه کې حداقل امنیت وو، دغه ترهګرۍ ډلې داسې په جګ سر نشوي ګرځېدلی لکه چې اوس په پاکستان او په ایران او په ځینو نورو هیوادو کې دغسې سر راپورته کړی او حملې کوي، او دا ممکن له دې سره تړلې وه چې دلته به د امریکا په مشرۍ باندې ایتلاف وو، او دا وړتیا یې درلوده چې دغه ډلې وځپي هر چېرته چې وایي. طالبان ګر چې وایي چې موږ وړتیا لرو، مګر حقایق دا دي چې اوس هم په افغانستان کې داعش فعاله دي او ځینې نورې ډلې او فعالیتونه کوي. د غرب د نشتوالي
واقعا څومره د دغې سیمې لپاره اندېښنه رامنځته کړې ده او هغه وړتیا چې پخوا وه اوس نشته، دغه څومره اندېښمنوونکې خبره ده؟
کله چې امریکا او ناتو په افغانستان کې وو، هغه وخت یو حکومت و، یو جمهوري امن و، یو قانون و، یو حکومت و، یو فوج و، اسرائیل نه وو افغانستان کې، یو نظم وو. اوس چې طالبان راغی، طالبان خپل یو سیاسي ډلې دغه ایران او ګاونډیان ډېر په تشویش ده او په دې باندې پوهېږي چې د دغه تسلیمۍ افغانستان تسلیمي طالبانو ته دا د ناتو او امریکا یو لوبه و، یو سازش و. دوی غواړي چې دغه طالبان او تروریستي ډلې په دریا دغه آسیا نارامه کړي، چې شانګهای کې بار بار دا خبره کړې ده، شانګهای ودوغلې همدا خبره کړې ده. او ګاونډیان هم په دې باندې ښه پوهېږي چې امریکا قصدا دا کار وکړ، اوس چې یو لوی تروریستي ډلې چې همدغه طالبان دغه په افغانستان کې حاکم شوې ده، دلیش نور تروریستي ډلې د دوی په حاکمیت کې دي، سره یو ځای ده. اوس یې فقر، بیکاري، دغه توحید، تعقید، نور خلکو د سیاسي قدرت نه لرې، دا کومه داخل نجونو چې دوی ته ښیي، دا ټول مشکلات افغانستان خلکو ته پیدا کړې ده. د دې په خاطر خلک دا تروریستي ډلې ته ځي، دغه تروریستي ډلې پیاوړې کېږي، دغه تروریستي ډلې نور هم قوت پیدا کوي او نور هم قوت پیدا کوي. او پاکستان هم دوی سره ناتوم دي، حمایت کوي، پیسې هم دافتي، هر هفته $40 million هم راځي، دا فلاني پته څومره پیسې راځي، دا څوک نه پوهېږي. دغه واقعیتونه باندې ټوله دنیا پوهېږي او ګاونډي هېوادونه هم پوهېږي، او دا ایران هم پوهېږي چې داعش هم ده، همدغه طالبان ده، القاعده هم ده، همدغه طالبان ده، او دغه طالبان د ایران په خلاف استعمالوي. تاسو باید نن سبا د ایران د امریکا چارواکي څومره په ایران باندې خبرې کوي. پرون د وزارت دفاع وزیر د امریکا د ایران په دفاع هغه خبرې وکړه، جو بایدن په خپل یو تهدید وکړله، نن یو سناتور ایران ته اخطار ورکړله، او ایران پوهېږي چې همدغه طالبان د داعش په نوم، د القاعده په نوم، د هر څه په نوم چې امریکا ومالي د ایران په خلاف استعمالوي، او دغه همدغه داعش یوازې ایران په خلاف نه، دغه طالبان د آسیا میانه هېوادو دپاره استعمالوي، چین دپاره هم به استعمالوي. چین ډېرې ویره لري، چین یو لږ همدغه چې غواړي تعلقات وسه ویره په وجه ساتلي، او دا یو لږ جامه ده چې پاکستان په طالبان باندې یاسم ده، په پاکستان په ذریعه کولی شي چې طالبان لږ مهاره کړي، خو بیا هم ویره لري. همدغه تشویشونه پاتې ده، همدغه هر څه چې ده د افغانستان دننه ده، د افغانستان د طالبان حاکمیت لاندې ده، که داعش ده، که القاعده ده، ټول همدلته هو ډېره پیاوړې شوې ده، او دنیا او منطقه او خاص ګاونډیان دې نه ویره لري.
مننه ښاغلی شرزه، د طالبانو استازی خو دلته نسته، خو حداقل دوی چې څه ویلي دي، ویلي دي چې دلته به د نورو هېوادو خاورې ته څه مشکل نه پیښېږي او اجازه نه ورکوي چې هغه ترهګرې ډلې چې تاسو ویل هغه ډېرې فعالې وي یا فعالیت ولري او دوی مخه نیسي. دوی ویلي چې دغه وړتیا لري. د دوی د دفاع وزیر مولوي یعقوب څو ورځې مخکې په دې اړه ټینګار کړی دی چې د دوی هغه نوی پوځ چې کوم جوړېږي یا جوړ شوی دی، هغه به د دې وړتیا ولري چې ترهګرې پیو اجازه ورنه کی چې نام نی رامنځته کی. پر صورت اوس یو لنډه وقفه اخلو، بیا په پروګرام کې پات کیږم.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ازادي راډیو 15 دقیقې ونیز بحث ته غوږ یاست. په نننی بحث کې په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په کوربتوب باندې د یوې غونډې په ارتباط خبرې کوو. له خپلو میلمنو ښاغلي نثار احمد شیرزی او ښاغلي احمد خان اندړ سره د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه مو هم په همدې رابطه باندې او خپلو اوریدونکو لیدونکو غوښتي چې خپل نظرونه ورکړي. ځینو خلکو په دغه پوسټ باندې کمنټونه کړي. لاغې ډلې عبدالرحمن لیکلي دي که افغانان خپله سره کښېني، کېدای شي حل ولټوي، د پردو ناسته هېڅ نه راکوي. ایمان منګل لیکلی بهترین موضوعګانې پکې وړاندې شوې. البته هغه موضوعګانې چې د طالبانو په اعلامیه کې راغلي چې سیمه ایز همکاري پراختیا، ترانزیت او اتصال او ځینې نور مسایل. ښاغلی شیرزای، یو څه چې د روسیې استازي ویلي دي، د ایران استازي ځینې وخت دغه خبره کړې ده، هغه په افغانستان کې د ټول شموله حکومت جوړېدل یا داسې سیاسي هغه چې نورې ډلې پکې ځان وګوري، دغه مسلې ته طالبانو غبرګون هم ښودلی او ډېره ښه نه پې لګېږي. فکر کوي چې واقعا روسیا اوس هم غواړي دغه متراکې په همدې نننۍ بحث کې که څنګه؟ یا ایران
پرون چې کوم یو بیانیه ورکړله، یو ټویټ کړی وو د روس خارجه وزیر بیلاروف، هغه کې واضح لیکلی وو چې طالبان هر کله وایي چې زموږ حکومت همشمول ده، و همشمول په دې معنا نه ده چې همه ازبک ده که تاجک ده، هر څوک چې ده طالبان ده. پرون شپه یو مرکې هم درلوده، ما وخت ښه واورېده، د مرکه وایي چې د سیاسي همشمول په حساب، سیاسي همشمول د هر حیز، د هر قشر، د هر قوم نه دلته فعاله او وکیل نمایندگان به حکومت وي. که طالبان ادا وکړي چې یو پنجشیری ده مونږ سره، یو ازبک ده، دا د منلو وار نه ده. دا ټول طالباني حکومت ده، طالباني حکومت مونږ نه منو، او د افغانستان خلک هم همدغه وایي. دا نو کوم همشمول چې دوی وایي یا دنیا وایي یا ځینې ګاونډیان مونږ ته وایي، دا د افغانستان خلک د افغانستان سیاسي جین کړی ده. مونږ به دغه امتحان وکړو د جمهوریت په وخت کې همشمول چې یو کس یو ځانه بسر که لیاقت درلوده که نه درلوده، هغه راشي. سیاسي همشمول په دې چې رښتینی خلک او رښتینی او فعاله صادق خلک چې خلکو ته خدمتګاري، هغه په حکومت کې راشي، او د هر ګوند، د هر قشر، د هر قوم نه راشي، او خاص د ملي او مترقي ګوندونه، د چپ ګوندونه چې پرون په دغه حکومت کې وو، دوی ته هم ونډه ورکړي، هغه د منلو وړ ده. او دې نه مخکې لازم هم دا ده چې یو موقت اداره جوړ شي، اول یو موقت اداره جوړ شي. د موقت ادارې نه وروسته انتخابات، انتخابات دپاره ټول عملي ونیسي. څوک چې انتخابات وګټله، یوازنی حل لار همدا ده د افغانستان خلک او سیاسي نه همدغه ولي. او مخکې یو هموطن چې د کومنټ کړی وو، ډېر رښتیا خبره کوي، ما بله ورځ په یو رسانه کې دغه ناسته افغانستان دپاره ګټه نه لري. که رښتیا طالبان وګڼي چې د ګاونډیانو د سیمې دا نگرانی ختم کی، یو دلی راشی دی کور دلی ناسی یا رسول سرا که آقا پرونای دا که خدا که بد، یو دلی پدی یقین لرم چه سمرا چه خلاوی دمدگا طالب که سمرا دمدگا طالب در افغانستان در پرزدون که دا ایس کام نده که دا تی چه لاغلی اوز پا قدرت که نو تی اگا جمهوریت نسی بیتری، تی دی جمهوریت نبا تیری جمهوریت تانا با امدی خوابت خیانت که دا نو طول خائن نیستی تم خاینه اغینه بستر خرابی تاکره ده. خب نیده تا طول راشه یا پخلا شه یا افغانستان دلنه که نی اسنوزه چه تاس سره اسنس پا منز که ده، ده خط پا منز که اسنوزه نده. هم ده که اسنوزه تاسو حل که یو سیاسی حال ده افغانستان ده پاره لازمی ده، در ترسو تا در دولین کاره ده چه گاونجان هم ده خبه ده. ده چه شو؟ ده سونه یو شو ده ته اسنو شو خبر هم داره چې یو ناسته په یو بل ګاونډی وجوهات کې جوړ شي، ټول سیاسي چې هغه بند ده که خراب ده. نفوس لري
او د تاسو نظر مو واخیسته په دې برخه کې، لږ څه مو غږ جاړ شو، هیله ده چې تر بل بحث نوبته پورې بیا سم شي. اندر صاحب، تاسو ته به بیا وخت درکوم دا اوس، ځکه چې شیرزي صاحب دوه پوښتنې سر په سر ځواب کړلې. په هر صورت غواړم همدغه مسله له تاسو مو پوښتمه چې د روسیې ځینې خبرې او اندېښنې دي، له هغې ډلې د ټول شموله حکومت رامنځته کول چې دا یې په وار وار ټینګار کړی دی، او طالبان هم په دې اړه خپل غبرګون ښوولی دی او ویلي دي چې زموږ په چارو کې د څوک لاس نه وایي، موږ هم د چا په چارو کې کار نه لرو. او ایران هم څو وخت مخکې داسې خبرې کړې وې چې ټول شموله حکومت او سیاسي هغه چې ټول پکې ځان وګوري. دغه مسایل به هم یادېږي په دې اوسنۍ غونډه کې او کنه په دې مسله کې؟
مننه کوم. لومړی خو دا چې په افغانستان کې دومره اوږده جګړه تېره شوې ده، ډېرو حزبونو، تنظیمونو، ډلو، ټپلو خپل امتحان ورکړی، د افغانستان خلک دومره له اقتصادي وضعیت کچن حالت کې دي، او ډېرې وسم د هېواد په زرګونو د ورځې فرار کوي. افغانان یو همقبول حکومت غواړي، او دا چې روسیه یا ایران یا نور هېوادونه بهانې کوي، هغوی که چیرې طالبان سره خپلو ځینو موخو ته ورسیږي هیڅکله به داسې غوښتنه ونه کړي. او موږ افغانان هم نه غواړو چې افغانستان تل د حکومتونو لابراتوار وچیږي او هر درې کاله وروسته پنځه کاله وروسته نوي حکومتونه دلته تجربه شي. دلته د اوسني وضعیت نه باید ګټه واخیستل شي، په حکومت کې باید اصلاحات راشي، د افغانستان اسلامي امارت باید د ملګرو ملتونو د شرایطو سره سم د افغانستان د ټولو اتباعو جبهه کې د ښځو حقوق په بربند ډول د پښو لاندې کړي دي، هغه باید ورکړي. او موږ غواړو چې دلته ټولې خواوې په افغانستان کې د یو لوی جرګې له طریقه راشي او د خپل هېواد سره نوښت وکړي. لکه ښاغلي شیر صاحب چې ویلې، په بهرنیو هېوادو کې موږ د راولپنډي حکومت هم دي چې موږ ته جوړ سوی د بونه معمولي ده او هیڅکله ښه نتیجه نه ده ورکړي. او دغه هېوادونه چې دغه ناری وي دوی غواړي چې خپلې مهرې ځای پر ځای کړي، بیا لکه ایران چې په تیر شل کلن جمهوریت کې وزیران خپل مقرر کړیو، دوی سره قراردادونه کول لکه د برق یا د برښنا وزیر یو بیلګه ده. همداسې هر ټایم په بوجیو په کارتنو کې پیسې راوړلې او غوښتل چې خپل فرنګي ارغنم په افغانستان ولري، همداسې خپل اغیز هم ولري. حتی د دوی هلیکوپټرې بامیانو پنجشیر ته خپل سره دي د کنټرول اندې نو. موږ هغه حکومت هیڅکله نه غواړو، خو د طالبان نه دا غواړو چې د افغانستان د خلکو په خوښه حکومت جوړ کړي چې په هغه کې ټول افغانان د داسې حکومت په هنداره کې ځان وګوري. بې له دې نه دا په دې معنا چې دا یو حزبي سیستم دی یا کتازي ده، د دیکتاتوري حکومتونه په افغانستان کې هیڅکله نه وي چلیدلي او دا به یو بل بحران رامنځته کوي. ځکه چې دا موږ د افغانانو سیاسيونو حاکمانو چې تل د یرغلګرو نورو یرغلونو ته لاره ورکړي او په افغانستان کې هیڅ اثر نه کوي، د افغانستان د خلکو په ګوونه واټر سيتي بیا چې واټر سيتي دی غوي حقوق نه ورکوي، په چوکيو په حکومتداري باندې غصب کوي. دا د حل لار نه ده. او د بهرانيانو ګوتندنې د بهرانيانو په لاس جوړ شوی حکومتونه افغانانو لیدلې دي، هغه هیڅ کلام نه وایي.
مننه اندر سه باخر کې ک یو دغه شوخه جواب ورکړي چې نتیجهګيري غوندي وي چې څومره لدغه نننې غونډه کانفرنس دغه دی یو واحد نظر تر دوه غونډه مخکې ممکن نه دی چې په لاس راشي. چالتخ په یو ډک لاس باندې ورشي دغه د سیمې ودونه
ګوري زبې طرفانه وایم. د افغانستان خلک کم دان لري وي نیوکی کې په اسلامي امارت باندې شول تفاهم نه کوي، تعامل نه کوي. دا د تعامل او د تفاهم لار ده چې غیر اخلاص کړو. دا سلور زبزواکه د ډېر قوی وادونې زموږ څنګه پرته دي. کچیر دوی یو د حل لار ولټوي د نړۍ سره سیاسي تعامل جوړیږي، دې ته موږ یو ښه کار ویلې شو. او دا باید ومنو چې دا یو ښه نیک کار شوی ده، په دې شرط چې د تیر غونډو په شان پایلې منفی نه وي، بلکې د حل لار ورته ولټول شي. موږ بل تفاهم او د سیاسي اړیکو او دغه ناسونه د خپل واد وضعیت بدنه شو کړ. خواني تخمنی به یو قد پیلو طالب څوک مجاهد څوک خلقي په چمی څوک اوس مو په ډیرو بد وضعیت کې د نړۍ سیاسي او نظامی وضعیت وګری په عربي وادو کې، په فلسطین کې، په اوکرين کې، نور هم وضعیت ورس پرز یمن کې کړه کې چنکی. موږ باید خپل واد ته پردي جوړ نه ولو، ډیر ژر باید داسې مفاهیمه او تفاهم ته لګوندوي وادو د سیمې او د نړۍ د وادو سره چې ترسو زمونږ ولس آرام شي. موږ د خپل خلکو لپاره باید کوششونه وکړو، نه د اقتدار او د چوکیو چې څوک په واک دي. فلن د افغانستان د خلکو لپاره دا هیڅ مهمه نه ده چې څوک په واک دي، بلکې باید ډوډۍ ورکړي، امنیت راولي. امنیت یوازې فزیکي موږ نه غواړو، فکری، سیاسي، اقتصادي دا امنیت غواړو، د خلکو ازادي غواړو، د رسنیو، د ښځو مکتبونه، پوهنتونونه غواړو. تاسو وګورئ چې په هیڅ ایوا اسلامي واد نړۍ کې دغه شی قیدات په خځو نه لوي د افغانستان ته ودکېږي. لدینه باید تیر شو د افغانستان د راتلونکي په فکر کې شو.
مننه اندر صاحب. شیرده صاحب، اخر کې تاسو ته وخت درکو ک څومره بعد دغه نننې غونډې نه هغه یو واحد نظر رامنځته کیدلای شي د دوه تر غونډې مخکې او خپل نظر هم په اخر کې نتیجه ګیری پیسې کوی. مننه.
د څنګه سمجه فکر کوم چې تر څو چې طالبان د سیمې یو ادونو نگرانی او کوم مشکلات او کوم نو کې چې لري چې هغه د پاره کارونی چې دغه ناسیا چې نو ناسو پیدا شي مثبت پایلې ونه لري. مهمه خبر هم دا ده چې طالبان هو ولې چې نو دا تشویشونه نشي، نو دا څه ناس نشي. اوله خبره دا ده چې افغانستان خلکو سره دي چین یا خپل مشکلات حل کړي. لکه چې میلمان ویل گوره که در پرچمیان خلقیان حکومت و که مجاهدین و که در غشل کل از مجمعیت و بیام یا نظام و یا قانون و یا حکومت و قانون اساسی نلی هست قانون نلی رهبر معلوم ندادوزی سیستم معلوم ندادوزی مالی صابون معلوم ندادوزی کم زین ارازی نه یا خبر دیرد با مشکل بعد خبر ما اون وصله براسانه که پا من دهی که دیتا کم بگر تراچیمانان تا اگوینم ولیدا چې تاسو مالیا واسه نو تاسو وګورئ د څور از ورسته دی به خلکو ته وایي چې تاسو چې ام ده یو تک ګرځي د سای ستود په خاطر مالیا ورته دا یو ظلم را روان کړی دا هغه خو یو
مننه شیر دې سه
خوات کېدل یو څه وو او د طالبانو نه د خدمت کولو هیله ز فکر کوم چې
بله مننه دوی خو وایي چې کار کوي او هر څه سم سید مننه شیرزای صاحب نثار احمد شیرزای او احمد خان اندر چې په دغه باس کې مو ګډون را سره وکړه تاسو اوریدونکو مننه